برخی خوریدنې ته لار هواره کړه. د بلخ یو اوسیدونکی حبیب الرحمن وایي
بدبختانه موږ په مزار شریف کې یو کلینیک د کویت نزال لرو چې مراجعین یې ډېر دي او په ډاکترانو په سمه توګه نشي کولی مراجعین ته ورسیږي او ډاکترانو توجه مراجعین ته نه لري. موږ د دولت نه غواړو چې دې هر څه کې توجه وکړي چې د مرګ میل نه جلوګیری وشي.
د نړۍ د ګڼو نورو سیمو په څیر افغان روغتیا پالان هم د کرونا په لومړۍ درجه اغیزمنو خلکو کې حسابېږي. د بیلګې په توګه ډاکټر میر ابراهیم بسیم چې د کرونا لومړۍ مثبته قضیه یې معلومه کړې وه او د هرات د حوزوي روغتون د انتاني څانګې مشر و په خپله کرونا ونیو او سا یې ورکړه. نور روغتیا پالان وایي چې د عامه پوهاوي په نشتوالي سربیره روغتونونو ته د مراجعینو بېغوري او تر ټولو مهمه د روغتیا پالانو کم امکانات د دې لامل شو چې ډاکتران ډېر زیانمن شي. د ننګرهار د کووید 19 ځانګړي روغتون یو مرستندوی ډاکټر خیبر کلیوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په روغتیا پالانو باندې خو هیڅ جنگ رامنځته شول چې په دې کې د غوړ سر کې زموږ ډاکټر صاحب چې په کابل کې افغان جاپان وفات شول د همدغې ناروغي ښکار او خپل د هغې نه وروسته چې د کور ته انتقال شوم زما په کور کې ټول اکثره غړي زما ونیول. نو ننګونې خو ډېرې زیاتې وي په کووید 19 کې خصوصا ډاکټرانو لپاره. څومره امکانات چې وزارت ورته یاد کړي وو په هماغه اندازه باندې امکانات هم وو. یوازې موږ په خپل ځان باندې یوازې کیټ مالرلو او هغه هم ډېرې یو عادي کیټ وو په هغې باندې موږ خپل ځان حفاظت کولو.
افغان چارواکي د کرونا ویروس په مدیریت کې ځان برلاسي بولي خو په روغتیايي سکتور باندې کمه پانګونه هغه څه یادوي چې شته ستونزې تر بل هر وخت ډېرې برسېره کړي. د روغتیا وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
2020 کال د روغتیا وزارت لپاره لننګونو نه ډک کال وو. د کورونا بحران صحي سیستم صحي سکتور او د روغتیا وزارت ډېرو ستونزو سره مخامخ کړ او د کورونا بحران دا وښودله چې په تیرو شلو کالو کې په صحي سکتور کې او د روغتیا وزارت کې چې په روغتونونو باندې پانګونه نه ده شوې نو ډېر زیات ضرورت یې د کورونا په بحران کې احساس شو.
ډاکټر سمسور زیاته کړه چې د سیمې د نورو هیوادونو په مقایسه د افغانستان وضع ښه ده خو د ټینګار وکړ چې که روغتیایي سپارښتنې جدي ونه نیول شي ښایي د کورونا دویمه څپه خطرناک ثابت شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په دریمه د کووید 19 په اړه د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې عمومي غونډې ته په وینا کې وویل د کووید 19 له امله رامنځته شوې ویجاړې ورځ تر بلې زیاتې رابرسېره کیږي.
د دې سړې ناروغۍ د اغېزو پراختیا او ویجاړتیا د هرې ورځې په تېرېدو سره لا ډېره څرګندېږي. موږ د ویروس د خپرېدو لنډمهالې اغېزې له هغې ډلې ځاني تلفات د دندو زیانونه او اقتصادي رکود په همغه لومړیو کې تجربه کړې خو تر اوسه نه یو توانېدلي د دې ویروس د خپرېدو منځمهاله او اوږدمهاله اغېزې جبران کړو او په بشپړ ډول ورسره مبارزه وکړو. موږ باید راتلونکي ته هم پام وکړو او د هغه اوږدمهاله اغېزو سره مبارزې ته هم چمتو واوسو.
کرونا ویروس نه یوازې ډېر خلک ونیول او د ګڼو ژوند یې واخیست بلکې په پراخه کچه یې د افغانستان اقتصاد چې تر ډېره په بهرنیو مرستو روان و وځاپه. عام خلک وایي کرونا ویروس یې ټول کاروبار ورخراب کړ او تاوانونه یې د جبران وړ نه دي. د کندهار یو اوسیدونکي بنفشه چې د لاسي صنایعو کاروبار لري ازادي راډیو ته وویل
بیخي ډیره بد اغیز کړی په کارانتین کې بیخي د سلج لږ کسان مشتره په خو مې په هفته کې موږ تقریبا د خشلو شین مو یعنی فروشات ما شپږ زره په هفته کې یو زره یا اته زره وو په قرنطین کې ګر سره کې دوه سوه درې سوه دا ډېرې زره افغانۍ.
کرونا سږ کال د نړۍ د اکثرو هیوادونو اقتصادي وده نه یوازې په ټپه ودروله بلکې منفي خواته یې بوتله. په دې معنی چې هیوادونو ټاکلي عواید ترلاسه نه شوای کړی او تاواني شول. دا چې افغانستان څومره زیان لیدلی په اړه یې د مالی وزارت مالی مرستیال عبدالحبیب زدران داسې وضاحت ورکوي
کرونا وبا هغه څه وو چې ټوله نړۍ وخوروله. په ټول نړیوال اقتصاد باندې منفی اغیز درلودلې. افغانستان هم د دې حالت نه استثنا نه وو. نو پر ځای د دې چې موږ هغه مثبت اقتصادي وده ولرو تخمینونه یا ارزیابي یا تحلیلونه چې موږ کړي دي زموږ اقتصادي وده په دې کال کې منفی 15.5 سلنه ته راټیټیږي.
افغان حکومت له کووید 19 سره د مبارزې لپاره نږدې 90 میلیارد افغانۍ چې شاوخوا 1.2 میلیارد ډالر کېږي بیل کړل. اکثرو مرستندوی هیوادونو او سازمانونو هم له افغانستان سره د کووید 19 په خاطر د سلګونو میلیونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه. خو د دوو مرستو او ځانګړي شوي بودیجې د یوې برخې د حیفو میل کېدو او فساد راپورونه او تورونه هم راپورته شول. ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوري ریاست د بازرس اداره د دغو تورونو د څېړلو لپاره وګمارله. د دې ادارې د مطبوعاتو مسول فیروز بشری ازادي راډیو ته تایید کړ چې کرونا ته په ځانګړي شوي بودیجه کې لوی فساد شوی.
د اتو ولایتونو دوسیې مو څېړلي دي. د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په شمول دې نتیجې ته رسېدلي یو چې فساد شوی او دا دوسیې مو د لا زیاتو څېړنو لپاره لوی څارنوالۍ ته لیږلي. لږ تر لږه 120 حکومتي چارواکي په دې تړاو مزنون پیژندل شوي او دوی مو لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي. د دې تر څنګ مو څه باندې زر سندونه او مدارک لوی څارنوالۍ ته لیږلي او خپلې موندنې مو ورسره شریکې کړي دي.
د فساد دا تورونه آن دی حتی لاړل چې د عامې روغتیا پخوانی وزیر فیروز الدین فیروز او د هغه څو نږدې همکاران په فساد او اختلاس تورن شول او دوسیې څارنوالۍ ته واستول شوې. ښاغلی فیروز که څه هم د فساد تورونه ردوي، خو افغان حکومت وایي له فساد سره کلکه مبارزه کوي او د تورنو کسانو دوسیې به څېړل کیږي. کووید-19 لا هم په چټکۍ په خپرېدو دی او معلومه نه ده چې افغانستان چې د ډیرو ناخوالو تر څنګ یې روغتیایي سکتور ډیر پرمختللی نه دی، په څه ډول به د کووید د دویمې څپې په مدیریت کې مخته ولاړ شي.
د ځوانانو خبرونه
څنګه درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. د جنۍ په خوله ډېرې دوه وروسته چې تر سره کول کې ډېر ځوانان دي، دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوي چې ولې ځوانان قتل ته مخه کوي.
یعنی هغه ځان کم نه ورترولې چې دایما تربور دی، هلته نور خلک هم ناسي تربور ناسي.
هغه ځوانان چې قتل کوي پایلې څه وي؟
خپل خاله زمې وشته، هغه مې وشته، دا د کور مې وته خلک نه دلته کابل ته په کابل کې بیا ګرځم.
او د دې لپاره چې ځوانان له وژنو راوګرځول شي څه باید وشي؟
په کور کې کتو پک یا توفنګچا وسی باید په جدي توګه د ځوانانو نه د ماشومان نه د دوی له لاسرسۍ نه لرې کړي.
د رواني اوږدې جګړې تاثیر او د وسلو د ډیروالي له کبله داسې پیښې ډېرې رامنځته کېږي چې یو ځوان راپاڅېږي او بل وژني. قتل ته په عادي سترګه کتل او د اسبابو د موجودیت تر څنګ احساساتي کېدل او نور ناوړه دودونه هم د داسې پیښو په عواملو کې حسابېږي. د څرخي پله په زندان کې یو ځوان زنداني چې موږ یې د احمد په مستعار نوم یادوو، د قتل په تور په یاد زندان کې شپې سبا کوي. دی وایي په دې پښمانه دی چې ولې خپله د یو چا د ژوند په اړه پرېکړه کړې.
خپله خاله زوی مې وویشتل، هغه مې وویشتل، دا د کور مې وتښتل، دلته کابل ته، په کابل کې بیا ګیرسم، بیا دلته زندان ته راوستل، دلته په چرخې ته. بس ما سره غوښتل ما داسې تا قزانه مشروع کار کول، بس ما وویشت.
ولې نتلې محکمې ته عریضه دې پرې نه کوله چې هغه دې خپله وویشته؟
بس ژوند دی، بس حکومت دې کې ورته وویل، خو هغه نه بندي کول. بس ما دغه چې د ژوند د ستنګ رالم، بس مکاره ما وویشته.
خو اوس دغه خپل په زندان کې نو
خو اوس ژوند دی، بس دغه چې پېښه سو اوس خو پښېمانی کول د کار مې وکړ.
هغه ژوند دی له دغه ژوند سره څومره فرق لري؟ هغه وخت خوشاله
بیخې ډېر. دلته خو موږ تا د معلومې زندان دي، بل پر سر نه یو، ډوډۍ حکومت بلاس کې، بل حکومت بلاس کې باندې لا وخ، بس هر شی موږ خپل بلاس کې، خو دلته باندې یو مجبورې څوک
په چل دې زی وزي قتل خونه کوي.
یا نور بس توبه مې دی،
هغه د خلکو په اصطلاح وینه ګرم وي، په اسانۍ وهل ټکول کوي، جنگونه کوي، قتلونه کوي. هغه ځوانانو ته څه وایي؟
خدا دې تکسي دې کو، هغه هم کدا شکار وکړي، خو زایل دې بس زندان کې بل ځای نه دی. و دغه غوښتنه دې منه سم کار وکړي. سبقان وال
د پکتیا اوسیدونکو عبدالحکیم بیا په کلیوالو سیمو کې تربینت د دې سبب ګڼي چې د ځوانانو ترمنځ وقدي ډېرې وي او کا وړه خبره هم کیږي کیسه یې تر قتل رسیږي.
د ډېر د ځوانانو چې غوي ګرځي را ګرځي، غوي ځان ته یو څه وایي، نو که ډېر وړه خبره هم سي، نو هغه په غیرت سره راشي، یو بل نصر تیرېږي تر بنیت ته په ولسوالۍ کې، نو هغه رجګیږي بل تختار نو سره ورکوي، نو هغه یو بل نه ځان کم نه ګڼي، نو یو ورور رجګیږي دا بل ورور وژني، یو ملګری رجګیږي بل ملګری وژني. دا کیسې ډېرې دردونکې هم دي او تر بنیت دغه یعنی سل فیصد رول پکې لري. یعنی هغه ځان کم نه ورترولي چې دایما تربور دی، هلته نور خلک هم ناسي تربور ناسي، نو دا ورته یو ډول پیغور کاری چې ما باندې لاس جک، یا ما ته تیزه خبر وکړه، ما ته پیغور راکړه، نو دا د پیغور بدل یا کس په وشتلو باندې یا په ژلو باندې کوي.
دا خوست اوسیدونکی جان محمد منصور د ځوانانو احساساتي کېدل د دې سبب بولي چې دوی په اسانه قتل وکړي.
چې کله له چا سره په مختلفو دلایلو باندې ټکر راځي، یا کوم لانجا کوم خبره وی د چا سره دوی ډیر زره احساساتي کیږي. بل اخر دوی بیا په وسله باندې لاس پوری کی یو کس واجنی په پایله کې دا قاتل لکورم وزي په کور کې نشي پاتې کېدای، ځکه کوم کس چې وژل هغه هم نه پرېږدي. په پایله کې دنه هر څه پاتې کېږي، تعلیم ترې پاتې کېږي، خپل کورني مسایل ټول ژوند ترې پاتې کېږي.
دیني عالم او لیکوال مولانا محمد علیم بسمل وایي که ځوانانو ته قتل اسانه ښکاري خو ګالل بیا ډېر سخت وي.
بیا دا دښمنۍ د دوی ترمنځ تقریبا لس کاله، پنځلس کاله، شل کاله، درس کاله وغځېږي، ځوانان پکې مړ شي، اخر بیا مېمانۍ باندې سره جوړ شي. بیا دومره دښمندار ژوند دومره مشکل وي چې د ما یو ملګری و دښمني کړې وه تقریبا شل کاله، درس کاله. زما ته قصه کوله چې یو ورځ د شپه وه روان وم او ټوپک هم راسره و، نو یو دیقان و که باغوان و یا بل مزدور اوبه یې لګولې، بېغامه پروت و، خپل سر ته یې پټوي خو ما ځان سره ارمان و چې دغه ته ژوند وایي، داسې یو حالت به راسي چې زه داسې خوب وکړم. او داسې دښمنداران دي چې هغوی حتی خپل انګړ ته د کور په منځ کې هم داسې په اطمینان سره نه شي راوتلی، دروازه یې مخته خوسه کوي. نو قتل چې دغه دښمنۍ ترې پیدا کېږي او د یو دښمندار ژوند ډېر سخت دی، په دې نه ارزي چې دغسې ژوند سړی وکړي.
د مولانا بسمل په وینا ځوانان باید ډېره حوصله وکړي او داسې کار ونه کړي چې د ژوند بیړۍ یو طوفاني سمندر ته وغورځوي.
د قتل حالت کې انسان بالکل داسې عقل د سړي نه ځي، ځکه شریعت قهر خوړلو توصیه کړی ده انسان ته. بیا انسان مخکې له مخکې نه باید داسې ذهن جوړ کړي چې مثلا قتل ډېر بد ده، ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدين فيها، اذا جزا جهنم دا ابدی به دای په جهنم کې. دا ځکه چې انسان سره حتی ځان د وزل حق هم نه لري، ځکه چې هغه د خدای پاک ابدی ده. لکه یو څوک مثلا قتل کوي، لکه داسې مثال دی چې چای او کور جوړ کړي، هغه وران کړي، خدای پاک څومره چې په قتل باندې غوسه کېږي او څومره جزا چې قتل ته کړي، هیڅ بلې ګناه ته به نه ټاکلي.
نور افضل عابد وایي لا چا سره که د ځوانانو یوه ستونزه راځي، دا دې پر ځای چې دوی خپله پولیس څارنوال یا قاضي شي او داسې کار وکړي چې نتیجه یې هم تاوانی وي، خدا چې په داسې مسایلو کې خپل فیصله کوونکی نه وي،
خپل ځان نه قاضي جوړوي او داسې پریکړه وکړي چې بیا یې په ټول عمر کې جبران ورته سخت وي. خدا دا چې ځوان باید له احساساتو کار وانخلي او تر څو پورې چې ممکنه وي حوصله وکړي، او که بیا هم کومه ستونزه یا جنجال ورته رامخکې کېږي، بیا د مشرانو سره مشورې وکړي. عدلي او قضایي ارګانونه شته، هغو ته د مراجعه وکړي. د کوم مشکل چې ورته مخامخ کېږي، هغه د قضایي ارګانونو یا د مشرانو له لارې حل کړي، نه دا چې دی ژر احساساتي فیصله وکړي او یو څوک ووژني. دا داسې ده که څوک یې ووژه، خپله ځان یې ووژه، ځکه دی هم بیا آزاد نه شي ګرځېدلی، کورنۍ یې په تکلیف وي، حتی ټول کور دې ته مجبوروي چې کډه وکړي.
دشمن راغی زپد والا سوم پات خدایا، ما خپل تورکړه ضرور پزړ کی ما تخدایا.
د چول ځوانان قتل کوي او څه ډول د قتلونو مخنیوي کېدای شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیه لمرستیال عبدالسبحان مصباح سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
مصباح، جنایي جرمونه ډیر شوي دي، یو اړخ هم قتلونه دي چې ډیر کله ځوانان راځي په یوه وړه خبره یو څوک وژني. که له جرمي اړخه دې مسلې ته کتنه وشي چې کوم څه باعث کیږي یا کوم څه انګیزه ورکوي یو ځوان ته چې هغه راشي قتل دي وکړي؟
تر ټولو عمده عامل یې ناپوهي ده، احساساتي برخورد ده. د دې تر څنګه د قانون د حاکمیت ضعفوالی او د خرابو ارادو شتون، او د دې تر څنګه له دې نه پوهېدل چې له کوم برخلیک سره به مخامخېږي. یعنې که چېرته یو څوک د یو قتل مرتکب کیږي، که هغه په دې پوه شي چې د جزا په کود کې ورته تر دیرشو کلونو یا د اعدام د حکم هغه اشد مجازات په نظر کې نیولی دي، هغه په داسې حال کې چې یوه ورځ زندان ډیر سخته ده، هغه په هیڅ عنوان باندې قتل نه کوي.
کله چې یو قتل کیږي، په بدل کې یا انجلۍ ورکول کیږي یا پیسې ورکول کیږي، برات ورکول کیږي قاتل ته، یا هم داسې وي چې مثال انتقام انتقام اخیستل کیږي په دوړو صورتونو کې مسله نه حل کیږي نه کیدیش سبب بل څوک مو چیرې کزوم داسې کار وکم یا به پیسې ورکم یا بنجلی ورکم خلاص پشم ک بیا انتقام اخیستل کیږي دا مسله هم هم د دوام کوي نه قتل نه بنورم کیږي نو څنګه کیدیش د دې مخه ونیول شي دا کنټرول شي
د قانون حاکمیت بهترین لاره ده حل ده په جزایی مسایل کې د حق الله مسله چې مطرح کیږي په دې کې په هیڅ عنوان باندې پرتل سارنوال نه او د قاضی نشي په قضیه کې دخیلیږي په اگر رسمي توګه په جزایی مسایل کې نه جرګه په کې حق لري د مداخله نه د تصمیم حق لري او هر تصمیم چې نیسي هغه په ملي حاکمیت کې مداخله ده هغه د عامه نظم خرابواله ده متاسفانه په افغانستان کې د قضایو موږ لرو او دا حل شوی هم نه دي ځکه چې قانون په حقیقت کې یو اجتماعي قرارداد ده چې د خلکو او د دولتونو ترمنځ شوی ده مثلا کومه د جزا کود وایي جزا په کود کې کومه جزا چې هر جرم ته یا کوم جرم چې تعریف شوی ده دا په حقیقت کې د خلکو له خوا شوی نو د خلکو اراده دا ده چې موږ باید مجازات را منځته کو ځکه چې د موږ ټولنه وژغورل شي د مجرم بیرته مجدد اصلاح شي او ټولنه د جرم نه خلاصه پیدا کی نو کله چې قانون د جزا نه تطبیقیږي راځي موضوع په یو جرګه باندې چې یو څوس پینګری هغه راځي د خپل د ذهن نه خبر هلې چې هغه بد فرهنګ نه ده چې مثلا خزینه اونجلې ورکی په بادو کې دلته چې هغه اصلي هدف ته مونږ نه رسیدو اصلي هدف چې مونږ جرم لمنځه بوزو او په ټولنه کې امن او نظم را منځته کو هغه لمنځه زی او په مقابل کې دا مسائل زیاتیږي
څه په دوه شي چې ځوانان له مسائل سره داس چلندونه کې چې د کراشي قتل وکي او بل اخر زای زندان وی
تر ټولو مهمه د حل لار د دې لپاره چې ځوانان له دغه جرایمو نه خلاص شي هغه د دوی د فکر او د اذهان او تنویرول او د سی وضاحت ورکول او تشخه دا مسائل جرمی بنلري په دغه مواردو کې باید ډیره قوي عامه پوهاوی وشي اجازه کوت که بس او اساسي قانون کې بس داده شي بیخبری له قانون او عذر نه ګڼل کیږي په جزایی مسائل کې باید رسمي مراجعه ته ورشي مثلا یو څوک دا یو مشکل سره لري ورزې دي حوزه مربوطه د پولیسو ته اطلاع ورکړي څارنوال ته د اطلاع ورکړي چې راشه ورو ورځ دغه سړي سره دغه مشکل لرم یا دغه جرم کړی یعنی حتی که یو څوک مړ هم کی نو هغه به بیرته قانوني مراجعه ته وړاندې کوي هغوی پوهیږي بیا تعقیبې د دې تر څنګه دوی باید ډېر ساړه اوسي پرته د مشروع دفاع نه چې هغه شرایط ډېر ضیق دي ډېر قید دي هغه بیل بسته په هر حالت سره چې مخامخه ده یعنی هیڅ ضرورت نشته فقط یو څو لحظې حوصلې ته اړتیا ده او د دې تر څنګه ډېره مهمه مسله هم دغه ده چې په کور کې که توپک یا توفنچه وسی یا دست شی وسی چې هغه باندې جرم را منځته کیږي باید په جدي توګه د ځوانانو نه د ماشومانو نه د دوی له لاسرسۍ نه لرې کي یعنی هغه کسان چې توپک لري په کور کې باید دې مسلې ته ډېره جدي پاملرنه وکړي
درنو اوریدونکو د تاندې څنګې د خبرونې ته هم د پای ټک اگدو تر بلې خبرونې مو الله مل شه
समाज फन